په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په روان 2015 کال کې له 1 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. یونما نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې ویلي دغو کډوالو راستنېدل د افغانستان بشري بحران چې لاله مخ کې د نړیوالو بشري مرستو په کمیدو او وچکالۍ په خاطر پراخ شوی وو لا پسې پیچلی شوی. وړاندې په اعلامیه کې د یونما د چارواکو په حواله راغلي چې راستنه شوي د خوندیتوب او درناوي مستحق دي او که مرسته ورسره ونشي دا بشري بحران به لا پسې بدتر شي. په وروستیو څو ورځو کې له ایران او پاکستانه په زرګونه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي او د شمیرو له مخې یوازې پرون شاوخوا 10,000 کسان له هرات یا د هرات په بندرونو له ایران افغانستان ته راړول شوي دي. په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه تر 10,000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی دا خبره پر خپل ویب پاڼه یا پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. وروسته تر دې چې د جون په 14 د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوه، له ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شو. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرم دفتر په خپل نوي راپور کې چې نن یې له رسنیو سره شریک کړی دی ویلي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې استعمال زیات شوی، خو د چرسو او اپینو په کارولو کې کمښت راغلی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي مرسته چمتو شوی څرګندوي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان په مخدره موادو کې ښکیل وو چې په دوی کې څه باندې 2,500 ښځې او څه باندې 2,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلي چې نږدې نیمایي معتادین رسمي زده کړې نه لري، په 50 کې یې یو کور نه لري او اکثره یې د مخدره موادو د اخیستو لپاره په غیر منظم کار یا جرمي فعالیتونو کې مصروف دي. او د ایران مشر ادعا وکړه چې ایران په اسرائیل او امریکا بریالی شوی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران د پوځ رهبری او هستوي پروګرامونه کلکې ضربې وخوړې، د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ادعا وکړه چې اسرائیل د دوی په بریدونو کې نږدې له پښو ولوید. خامنه‌ای په یو پیغام کې چې ځینې برخې د ایران دولتي رسنیو خبرې کړي، د اسرائیل په وړاندې 12 ورځنۍ جګړه کې د خپل بریا په خاطر خپل ولس ته مبارکي وویله. دا ادعا داسې مهال کېږي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې چې د اسرائیل په غلچکیو بریدونو سره پیل شوه، د ایران ډیر پوځي اټومي او اداري مرکزونه تر درنو بریدونو لاندې راغلل او سلګونه کسان پکې ووژل شول. د بریدونو پر مهال د ایران هوایي حریم هم د اسرائیل لاسته ورغی. ایران د اسرائیل د بریدونو په ځواب کې پر هغه هیواد د توغندیو پرلپسې بریدونه وکړل چې اسرائیل ته یې د سر او مال زیان واړوه. اسرائیلی لوري په رسمي ډول خپل خواته د 28 کسانو وژل تایید کړي، خو سلګونه نور ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د اسرائیل لوري ته دا اوخته مرجوب لشمیرې نه دي تایید کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدل شي. نن د شکنجې د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو زندان یې کتلې د شکنجې کیسې کوي.
بیشتر در حوزه شکنجه اولا تکوب کرده بود.
حوزه که دیره شکنجه او و وحلم دخونی لیده سره تر حقه سره پلاغت و وحلم.
یو شمیر بزګر وایي اړ دي چې بیا د کوکنارو کښت مخه کړي.
زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده ځینې وکړي.
د ایران مشر د اسرائیل او امریکا په وړاندې د بریا ادعا کړې. خبرونه کې تفصیل درکوو. او ایمرجنسی په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي.
روسیې مرکزونه چې دي د هغوی هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام پرې ډېر زیات دی. روسیې خدمات چې کوم هغه شان لازمي رسیدګي نشي کولی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوریدونکو، د ایرانی چارواکو او د غرض امریکایي چارواکو هغو سرګندونو ته چې د ایران او اسرائیل د جګړې پاړې کړي وروسته راځو، خو په سر کې ورزو افغانستان ته. د جون شپږمه د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو او توقیف ځایونو کې شکنجه شوي ادعا کوي چې طالبانو په وحشتناک ډول دوی شکنجه کړی دی. د بشری حقوقو ملاتړی وایي طالبان شکنجه د واک د وسیلې په توګه کاروي او له نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو د دوی په ټکو ظلمونو په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د بندیانو د شکنجه کولو تورونه رد کړي دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
پاریسا مبارز د خزو د حقونو فعال او د مترزو خزو لړلیدا نو موري وایي چې د 2022 کال په فبرवरी کې د طالبانو د امنیتي چارواکو لخوا لخپل 15 ملګرو سره د عدالت غوښتلو او د طالبانو د ظلمونو پر وړاندې د درېدو په خاطر نیول سوی او شکنجه او وهل ډبول سوی ده. د ازادي رادیو ته وویل ولغت
میزدان نرفتم بر اتاق بیشتر د حوزه 50
پاوزه کې ډیر شکنجه او وهلم د خونې لیدې سره تر هغه سره یې فلاغت وهلم بلا مې ژوبله شوې وه سر مې ونیوه او ژوبل شو. بیا چې استخباراتو ته ولاړو هلته یې ګواښلم او بد الفاظ یې کارول او د تحقیق بڼه یې واقعا راته وحشتناکه وه.
وروسته له هغې چې طالبان 2021 کال کې بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل د سویو اداو پر بنسټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو فعالان، بشري حقونو فعالان، خبريالان او د امنیتي ځواکونو پخواني سرتیري نیول سوي او شکنجه سوي دي. د دغو اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا د بندیانو په دیش شکنجه کې ظاهرا یوازې وهل ټکول شامل نه و، بلکې په ځینو مواردو کې د بندیانو د مرګ لامل هم سوي دي. یو بل افغان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم ځای او هویت په راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یو ملګری د طالبانو تر شکنجه لاندې وزل سوای دی.
او روزنی دول زمون بے دفاع خلق او ځوانان په دې شکنجه ځایونو کې له ظلم سره مخ دي. یو له دوی ظلمي سلطانی و چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مؤسسو کارکونکي وو چې هغه ونیول او له سو ورځونی ولو ورسته
تر دی وړاندې هم د یو شمیر کورنیو په حواله داسې راپورونه خبر سوي چې د کورنۍ غړي یې چې ډیری د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سرتیري و د طالبانو لخوا تر شکنجه لاندې وزل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا ادعاوې بې بنسټه بللي او ویلي دي چې د بندیانو دوسیې په سمه توګه څیړل کیږي او د اسلامي شریعت نافذه قوانینو او بشري اصولو په رڼا کې د ټولو بندیانو له حقونو سره بشپړ تعامل کیږي. خو نوموړي د هیواد د نافذه قوانینو او بشري اصولو په اړه جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د افغانستان له بیا واک ترلاسه کولو سره سم ټول نافذ سوي قوانین لغوه او تر اوسه یې د اساسي قانون په ګډون د قوانینو حکومت ټولګه نه دی اعلان کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په ناسم تفسیر تورن سوی، خو د بشري حقونو ستر سرغړونکي هم بلل کیږي. د بشري حقونو فعالان د طالبانو نامناسب چلند او د بندیانو شکنجه کول د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ډول کړنو د مخنیوي لپاره غږ پورته کړي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړي فهیم فاروق ازادي رادیو ته وویل
طالبان شکنجه به عنوان ابزار سلطه استفاده میکنن.
طالبان شکنجه د واک د وسیلې په توګه کاروي، له درو وهلو نیولې تر وهلو ډبولو، د ښځو له سپکاوي او د اعترافونو تر اخیستو پورې سلګونه سیاسي بندیان، ښځینه فعالان، خبریالان او پخواني سرتیري د دې تاوتریخوالي قربانیان دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپتیا ماته کړي، د شکنجه عاملین ونیسي او د شکنجه د قربانیانو ملاتړ وکړي.
د شکنجه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیان له اوږدې مودې راهیسې د مرستې، عدالت او حساب ورکولو غوښتونکي دي. هغه څه چې د دوی په خبره ډیر کم او یا هم هیڅ نه دي ترلاسه سوي. دوی په داسې حال کې د ملاتړ او عدالت غوښتنه کوي چې نن د جون 26 د شکنجه له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د شکنجه له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې شکنجه له خورا ناوړه عملونو ته چې د انسانانو لخوا پر انسانانو کیږي. شکنجه د نړیوالو قوانینو له مخې جرم او کاملا منع ده او په هیڅ صورت کې د توجیه وړ نه ده. د غساسمن په خپل ویپاڼه زیاته کړې چې دا قاعده د نړیوالو قوانینو یوه پراخه منل سوې برخه ده، په دې معنا چې هر هیواد باید له دې سره موافق وي، حتی که دوی د شکنجې د مخنیوي اړوند ځانګړې معاهدې هم نه وي منلي. د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلی و دا سی راپورونه تر لاسه کړي چې په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې چې د په خبره د طالبانو د حکومت قمندانانو لخوا اداره کیږي بندیانو سره تر ټولو ظالمانه چلند کیږي. دغه شان د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته رسنیو ته ویلي و هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي دې سره خبرو کې د سختو شکنجو، بد چلند او آن جنسي تیریو په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت، یونما، یو شمېر نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په وار وار طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند، شکنجې او جبري اعترافونو اخیستلو راپورونه خپاره کړي او د دې کړنو د څار او مخنیوي غوښتنه یې کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان په مسلو کې پاتې کیږو. د ایمرجنسی په نوم نړیوال بنسټ وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو او ډیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. ایمرجنسی په خپل تازه خبر کړي راپور کې اندېښنه ښوولې چې ډیری افغانان لا هم د لسیزو جګړو له ویجاړې شوی روغتیایي سیستم سره مخامخ دي او له بیړنیو عملیاتي او جدي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیایی مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډیر کم دي.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بیلابیل ناروغي زیاتې خو ناروغان لازم روغتیایی خدماتو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ روغتیایی مرکزونه هم لرو خو روغتیایی مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډیر کم دي او د ولسونو ازدحام ډیر زیات دي. روغتیایی خدمات چې کوم هغه شان لازم رسیدګي نشي کولای
د هرات ولایت د کرخلس ولې د قرقل سیمه اوسیدونکو یو سکلنه نجلا بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی او په غنو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډیر زله د بیلابلو ناروغي درلودونکو په ځنګړي ډول اومندوارو میرمنو ژوند له ګواخ سر مخ کوي.
زیاد نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده، خانواده فقیری هم زندگی میکنم ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
دلت در دیره کورن اوسیگی خوب وزله دی او روختی خدمتونو تا لسرسی نلری. قرقل سیمه که خوخزی و ماشومان روختی مرکزونو تا دیر ارتیا لری. تو دست پیخی هم شوی چه دومنتوار خوز و ماشومان مرشوی او دوی هم بد وضعیت رسیدلی دی.
دا افغانان داسې وخت روغتیایی مراقبتونو، خدمتونو او اسانتیاو ته د نه لاسرسي شکایتونه کوي چې د ایمرجنسی په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي، ډیری خلک د لسیزو جګړو له امله له ویجاړ شوي روغتیایي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي راډیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 15مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویبپاڼه هم خبره کړې زیاته کړې چې د هیواد کې د جګړو له پای ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیایي خدماتو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې له لسیزو پانګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیایي خدماتو زیربناوي د دې جوګانه دي چې خلکو ته له پیښو، د ور اوښتو زیانونو او ټپونو، زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېریدو اړتیاوې پوره کړي. دغه بنسټ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د څه باندې 1400 افغان ناروغانو، روغتیاپالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ په افغانستان کې بیړني، جدي او عملیاتي پاملرنې ته لاسرسي په نوم خپل دې تازه راپور کې لیکلي چې د حالت او په لوړه کچه زیانونو یې اوږد واټن او د لګښتونو نشتون ډیری ښځې او امیندواره میرمنې اغیزمنې او دوی د خدماتو ته لاسرسي لپاره له خنډونو سره مخ کړي دي. د راپور کې د ایمرجنسی د مشر روسلا مکسو په حواله راغلي چې افغان ولس د لسیزو جګړو له امله روغتیایي ناامنۍ سره مخ و او اوس له ګډو اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ دي. راپور کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې باید له ټولنې تر روغتیایي مرکزه د فزیکي، لاسرسی وړ اسانتیاو برابرولو په سمه توګه د روغتیایي کارکوونکو روزنې له روغتونونو یو بل ته دراجې کولو سیستم او ناروغانو ته پر وړیا خدمتونو وړاندې کولو غور وسي. خو نوموړی اندېښنه ښودلې چې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار اړوند د طالبانو حکومت بندیزونو نه یوازې اوس بلکې په ټکو یې د ټول افغانستان راتلونکی هم ګواښي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو کسانو او ایمرجنسی د شکایتونو او څرګندونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم د افغانستان له ګڼو ولایتونو خلکو د روغتیا نړیوال سازمان او ګڼو بشري سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي سیستم د وضعیت اړوند اندېښنې شریکې کړې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د ایران او منځني ختیځ موضوعاتو ته. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی نن په یو ویډیویي پیغام کې یو ځل بیا د اسرائیل په وړاندې د بریا اعلان کړی دی. ویلي دي چې هیواد په 12 ورځنیو جګړو کې د اسرائیل په وړاندې بریالی شو او له دې کبله یې خپل ولسته مبارکي ورکړې. نوموړی دغه ادعا داسې مهال کوي چې امریکایي او اسرائیلي چارواکي بیا وایي چې د ایران د پاوز او د غراس هستوی او اداري تاسیساتو جرړې په دې جګړه کې وستلې دي. تفصیل بل احمد شي برابر.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14مه د اسرائیل د برید له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووشل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې دغه یو دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده، ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا له پښو غورځېدلې ده. علی خامنئی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیلو په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی و. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندو یې وویشته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو ځکه چې دوی احساس کاوه که چېرته امریکا دې جګړې ته راو نه دنګي د اسرائیلو رژیم به یو مخ له منځه ولاړ شي. د خامنئی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ ترلاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لومړۍ نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او توماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنز کې بریدونه وکړل. تر دې هم وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللې دي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم پلاس کړی، د ایران د پارلمان د پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبه په ورځ په غوڅ اکثریت په 221 موافقه رايو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل، د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقه وروسته اوس د ایران د امنیت عالی شورا باید د پریکړه نهایی کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علی خامنئی اداره کوي.
له خبرونو ور اخوا
د بخنی نړیوال سازمان وای په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هواد د استلو له ګواخ سره مخامخ دي. دا چې څنګه له اکرام الله اکرام به وورو
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو بهیر روان دي. تازه د بخنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې په دې هواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د استلو له ګواخ سره مخ دي. پاکستان د دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پیوار کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
چې کار کارتونه لري د کور نشه راوته ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغه حال ته چې وخت تلاړ شو افغانستان ته او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی.
په پیښور کې میشتي او بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبید الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین کوسیږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم ته شي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکو افغانستان ته استول شوي. یو شمیر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه و. سهار به چې و ته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هیڅ کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
له دې وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزه ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 15,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 47,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمینیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسیږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړې چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. نن د جون شپږ وستمه د نشې توکو د کرونې او ناقانونه قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، خو افغان بزګران وایي چې پر دوی د کوکنارو کښت بند شوی او بدیل کښت نه دی ورکول شوی او اوس د کار اړ کړي چې بیرته کوکنارو ته مخ راوړي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان کروندګر وایي د کوکنارو لکښت راګرځول شوی خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او دا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دوی وایي پله پسې وچکالي او ځپلې که لاسنیوی ونشي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي. له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ او کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسساتي حکومت د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده ځینې وکړي.
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېره ځمکه نشي کرلی او لږ چکري داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه. ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند شوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راشي چې موږ ګټه ژر پورته کړو.
د طالبانو حکومت که څه هم په ډېری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او ان د کروندګرو کرل شوي کروندې ویجاړې کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي، خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ او بزګر چې ویلي ټولو کروندګرو استازیتوب نه کوي او یوازې خپله خبره ده او دا مونږ غوښتل په راپور کې نوم خپور او غږ بدل شي. ازادي راډیو ته وویل خلک به وسله دي او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې دي خلکو ته ورپي، اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کېدای شي بدیل شي.
د یادونې ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته، چې د وژل شویو او ټپیانو د شمېر په اړه هغه مهال بېلابېل راپورونه ورکړل شوي وو خو د طالبانو حکومت نه و تایید کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده په 2022 زیږدیز کال کې په یوه فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګوه، چې بیا طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتنو د له منځه وړلو عملیات وکړل. په راپور کې د مرکه شویو کروندګرو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا په ولایتونو کې د دغه وزارت سیمیزو چارواکو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرې او بدیل کښت په برخه کې د مرستو دعوې کړي دي، خو یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې بیا مخکې ویلي وو د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به بزګرانو سره همکاري کوي، خو په خبره یې دا ژمنه نه ده عملي شوې. د کرنیزو چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې هدایت سادات وایي د کروندګرو د ستونزو د هواري او دا چې بیا دوی اړ نه شي چې په خپلو کروندو کې کوکنار وکړي باید اړین او بنسټیز کارونه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو دا چې په عموم کې د اوبو تنظیم او کنټرول دا وشي، د اوبه خور سیستم جوړ شي، په قطرې سیستم یو جپ ایرکشن سیستم شي او بل په غرونو کې مو بندونه او د نور د واټر سیستم جوړ شي چې اوبه بهتري چور شي، او بل دا خبر چې د زراعتي محصولاتو د پوره د مارکیټینګ سیستم جوړ نشي. د مارکیټینګ سیستم کې هغه چې مثلا اوس د سړی خونې نه وي، د پروسس سیستم بسته بندي او داسې طریقه سمه نه وي، د جوسو او د رو پبریکا د موربا پبریکا او دا نور شاون دا جوړ نشي، دا شاون باید جوړ شي ورته. او بل خبر دا چې عصري کرنه مرواج شي. عصري کرنه په دې معنی چې په لږ ځمکه کې ډېرې ونې کېښول شي، دغونه ښه حاصلات ترلاسه شي، متراکم هایډنسټي بوغونه جوړ شي.
ملګرو ملتونو ویلي په 2022 کال کې په افغانستان د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو په کرلو تر بندیز وروسته د هیروینو قاچاق نیمایي ته راټیټ شوی، خو لا هم شاوخوا 12200 ټنه تریاک پاتې دي. ملګرو ملتونو په 2024 کال کې په افغانستان کې په هغه ځمکه چې کوکنار کرل شوی و 12800 هکټاره ځمکه ښودلې وه. داسې مهال چې په ټوکو یې په 2020 کال کې 2,03,000 هکټاره ځمکه کې کرل شوي وو. دغه سازمان په 2024 زیږدیز کال کې افغانستان کې د 1 کیلو تریاکو بیه هم 240 امریکایي ډالره ښودلې وه. ملګرو ملتونو دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت د بندیز له امله د کروندګرو عواید 92% راټیټ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر پولیک سیری مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول او د بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بې وزله کړي دي. نن د جون 6 د نشه یي توکو د کارونې او ناقانونه قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي دا ورځ هر کال ځکه لمانځل کیږي چې د مخدره موادو د ناوړه استفادې پر ضد مبارزه او نړیواله همکاري پیاوړې شي. د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د اټکل له مخې که څه هم په ټوله نړۍ کې 60 میلیونه کسان د مخدره توکو کارولو له امله راټوکېدلو اختلالاتو سره مخ دي، خو په هرو 11 کسانو کې یوازې د یو تن درملنه کیږي. د دې راپورونو پر بنسټ ښځې د نارینه وو په پرتله درملنې ته لږ لاسرسی لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي ګوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حلوه، د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی بو ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګوپتانیا له خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډیره روښانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا 100 پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې و هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته له دې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړي، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هره برخه کې، د هند په شمال په هره سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا 2 پیړۍ همداسې دوام وکړي. او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري، دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د 1800 پیړۍ څخه وروسته بیا تر 1900 پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یوه اندازه پورې دوی بریالي شول او د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه راوسته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واګ غوښتونکی سړی و د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې پنځه واري پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنې د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نڅلوېش کلونو په عمر باندې دی مړکیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانې دی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 قمري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږیدل دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حد پورې هغه اصلاحات هم عملی کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وو. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې د یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واقع وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه. او همدارنګه بابر او اکبر چې دې دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینهواله وه، دوی په خپل بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د به ګلان او باغونه خوښېدل، او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه. او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بیسواده شخص و سواد نه درلودي، خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته وه. او موږ ویل چې وړل کتاب لوستونکي درلوده، ځکه د پخپل ویل نسوي کولای، بس وات نو وسواد نه درلودي، خطر نسوي ویلي. نو هغه ډل کتاب لوستونکي چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر سره، په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو. او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلود د ساتي په نامه، چې په هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلود او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندوی کوي دغه معماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګری په شهر کې تاج محل، په فتوپور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 19مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنې موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درې نو څه کوم کده اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي، څه ډول وخت رسیدل او څه ډول واکمنۍ درلوده، د دې څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شی ور سره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شوخت ولري، خدای مو منسه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لبهر بنا را په سپیشل نوو سلامونه کې هلی مې ومنې ترنو زده کوونکو هله د چره ها جوړ بوسي او د ژوند چاري بمش پر مخ ته تاسو ته د ولسم ټول کې تاریخ مضمون د ولسم لوست شرخ لاس وایم هله د چنه ورځ هم د لوست اخر نه شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړه په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک تر لاسه کړي او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګه د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوی مطرح شوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل شوی وه. د اوس او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سو چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوا او یم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه کول چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګه دغه بیباوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولی عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووجد سو. المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره درلوده چې روسیه او فرانسې به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستي او په 1914 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوه اونۍ کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دي خطا وتلی و روسي په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلیوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه ده هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ابشې سودل د ایشودو ځای پیدا کړي. د دغه سیمه تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیي ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1918 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاتسون کوي چې دغه پاتسون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسا هم دواړه د عربي پاتسونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي والی هغه سمبول د لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر شار باندې دوی حمله کی او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیزول وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سین په اوجدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سین د جګړې په لومړي ورځ باندې بیا انګلیسیانو 15000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړ کېدل او 10 کس بیا زخمی کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوجدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کس تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په اوومه نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتی کې چې د ایرلند په سین کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او دولس کسه پاغه کې مړ کیږي. سل کس څخه ډیر پاغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لاس میشت ورسته بیا دغه زنده د دې زنده د ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14مه تاریخ په 14مه تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کشتی د سارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتسفیک الیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته ارسول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وشکناک حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دسبندی یا اوربن سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 18 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیز جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیونه خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه، او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنې دا یوازې سرتیر وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپله کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه، او مادي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 6000 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم اورنی جوړه کړه، المان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي تستونسو، چې بیا د غلوژي او دغه جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه، او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومور باندې کې شو دي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي، او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د المان سره یو ځای کوي، او وروسته بیا سودت المانی سیمې چې ورسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د المان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د المان پوز د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډیر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه، او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې المان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. البانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و، او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د البان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې البانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې جون په 22مه المان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیه کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د المان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې المانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سلوریز اوږده سو. د زیانو د اکتوبر په میاشت کې اوکران باندې وی او کریمه ته هم داخل سو. د 1918 کال په نوبر کې المانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د المان په لوی جګړیز ماشين کې شندلي حالت راوسته سو. دروازه کوونکو دا اوس موږ تاسو ته د نن ورځې داس په هیله چې په ور به مګر زیدلې وي د لومړی او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس محمد دومره وو. تر اتلن کې در سپوري تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.